کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي په روان 2022 کال کې له 12 میلیونه 15 لکه کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون ناوخت د کورنیو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معاشیت ملاتړ هم برابر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غرنیو سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځانونه رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویان د طالبانو وایي چې د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون صرافانو اعتراض کړی وو او په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د وسړي په ډزو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې حال کې وشوه چې په کلیسا کې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان راټول شوي وو. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا ویروس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,960 کسانو کې تبه او د کورونا ویروس علایم لیدل شوي دي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی دی. کیم جونګ اون خپل پوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې 12,000 کسان ناروغ شوي او 15,000 کسان دا مهال قرنطین دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستانه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا کېدای شي او څومره واقعیت لري د چارو د یوې کتونکي نظر پرې را اخلو. د نرس قابلو د فعالیت دوام ته د طالبانو نوې ژمنه.
موږ د قابلو د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټولو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
کونړ کې د خصوصي ښوونځیو زده کوونکي کم شوي.
زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا یې دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړل.
د اوکراین پوځ د روسیې د نویو حملو ځواب ته په تیاریو بوخت دی. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مالی وزارت لخوا د اعلان شوې بودیجې پر طرحه خبرې پکې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلې د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. جی وو ډلې د خپلې غونډې په پای کې په خپله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده د عایشه ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. یوه ډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوي وو د خپلې ناستې په پای کې یوه خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شاشي او تر خوا یې د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوا د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد د وه هیوادونو په اعلامیه کې زیاته شوې دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډون حکومت په نشټوالي ناوړه اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلې او زیاتوي تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لګکی په نخښه کوي او ترخوای د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اگست 15 وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. د نړۍ وسترو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندل او شمنه یې کړی چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپل هڅې او مرستې نسپموي. د جی وډ ډلې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فاکتورونه باید پنه خشي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
و موریدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا کې دی شي؟ د تحلیل لپاره یې د ښځو فعاله ظریفه غفاری د محل سټډیو ته وصل شوې. میرمن غفاری، ستړي مشي، راځي لدې پیل کوچې. څه لامل دی چې نړیوال پرله پسې په افغانستان کې په بشري وضعیت اندېښنې ښیي او د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي سره له دې چې طالبان وایي چې هر څه حل دي؟
ډیره زیاته مننه. ګورئ، کله په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري، کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري او اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربیره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنه هم کوي، بل خصوص د خزو د قونو لپاره، د مکتبونو د نخلاصون، د پانتونونو پاغش، ډیر شمیر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي. د دې ترڅنګ د خزو لپاره کاری اسانتیا او زمینی برابرول، دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپل یعنی هغه بشری ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال، بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږیدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته را مجبوروي. او دا شی طبیعي دی چې نه یوازې دا چې په سیاسي لیول کې به خپل اثرات ولري په افغانستان کې، بلکې په ټولنیز لیول کې به هم واضح اثرات به ولري، ځکه چې هیڅوک بالخصوص هغه پلرونه هر اقل چې اوس په دې پوهیږي چې هغوی لوڼې باید زده کړي وکړي، هغوی به داسې یوه ټولنه کې ژوند کولو ته هیڅکله آماده نه شي چې د هغوی نجونې زده کړو ته د زده کړو اسانتیا او لاسرسي ونه لري. د همدې
موضوع ته په کتو طالبان فکر کوي څومره دغو اندېښنو ته پام کوي. په ظاهره دغو اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښودې، طالبانو ډیر جدي خبرګون خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع د نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي، ځکه د افغانستان د انانات او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوري چې د افغانستان د اناناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی، هغه عمومي فرمان چې دوی خبر ک، په هغه فرمان کې واضح ویل شوی دی چې تور رنګ حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګ حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنگه خایسته ټیکری دی. بل خبره دا دی چې کچېری بیا وایم کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټې مړول لپاره پیسې غواړي، نو بیا دغه نړۍ د اصولو په اساس باید ته ژوند وکړي. د دې سربېره چې د نړۍ د اصولو په اساس اسلامي اصول تا تر پښو لاندې کړي، تا هم دا اوس زما د ښځو د افغانستان د 50% نفوس په مرۍ باندې د پښې ایښي دي. دا طبیعي دی چې
راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي؟ ځکه تاسو د مسایل نږدې څارئ. آیا هیله شته چې لنډو ورځو کې ښوونځي پرانستل شي له شپږم ټولګي پورته؟
ګورئ، دا که پرانستل کېږي او که نه یوه بحث دی، او بل دا خو به که چیرې اصل ته اداره شو چې زمونږ د ښوونځي میاشتې کېږي تړل شوي دي، د نجونو په روحي عام چنان په زده کړیز پروسس باندې واضح اثرات یې درلودلي دغه موضوع، او د دې تر څنګ طالبان تر دې دمه هیڅ نوه قانع کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړلو لپاره حداقل مونږ هم ولستند وړاندې کړی. نو طبیعي دی دوی که چیرې دغه شي ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې دننه به ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاڅېږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسۍ پوښتنه کوم، میرمن غفاري، دغه د جی 7 هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی که څه هم د افغانستان نوم مشخص نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوره، ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوې څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ او تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لږه کوي چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکړه. هغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کړې. د دې سربېره تاجکستان یا ازبکستان یو ته لکه چې له افغانستان نه ځینې میزایل ورتګ، ځینې عملاتو راپورونه، دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدی شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلونکی دی. او دغه جګړه که چیرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان اوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به پخپله طالبان.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ښځو فعاله ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي. دوی خپل اعتراض وروسته تر دې پای ته رسولی چې د طالبانو حکومت د ستونزو د هواري ژمنه ورکړې ده.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
جوازونو پر اړتیا باندې د افغانستان بانک سره لرو. سبا د سې شنبه په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک او تاکي تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د چيلي د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی ورته شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلی و. خاغلی زیرک ازادي راډیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2,00,000 افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي رادیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه د چله دی وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه لسره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي رادیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنا نه دی، بلکې د دې په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم
شورای اساسی نه د بیلډینګ، نه د مونومنتس، اټس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي. احمد تکل د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کړې.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کلنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسیې سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غوړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیري چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوي دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسې چې روسیې غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټالوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
بیرته کورنیو مسلو ته راستنیږو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د قابلو د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. راپور مو درته د وخت د کمی له امله خپور نه کړ. وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي اونیز بحث ځانګړې شوې د طالبانو د نوې بودیجې پر طرحه خبرې پکې کیږي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک وایي د شهزاده سرای په ګډون د صرافیو ټول مارکیټونه نن پرانیستي دي. د دې بانک وایان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل هغه صرافی چې د افغانستان بانک جوازونه یې اخیستي دي خپل فعالیتونه په عادي ډول مخ کې وړي، خو هغه صرافی تړل شوي چې جوازونه نه لري. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي هم له صرافانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې ستونزې به یې حل کړي. یاد وزارت ویلي صرافانو هم د دې ژمنې په بدل کې ورته ویلي چې نن به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. افغانستان د صرافانو ټولنې تیر ورځ اعلان کړی و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د سختو قوانینو له وجې خپلې صرافۍ تړلې دي. د طالبانو د ښار جوړونې او ځمکو وزارت ویلي په کابل کې د قطر ښارګوټي ځنډیدلې چارې به بیا پیل شي. یاد وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د ښار جوړونې وزارت سرپرست مولوي نعماني تېره ورځ د دې ښارګوټي د ځمکې د لیدنې په مهال وویل چې عملي کارونه به یې ژر پیل شي. ښاغلي نعماني ویلي د دې پروژې له عملي کېدو سره به سلګونو تنو ته کاري فرصت برابر شي او زرګونه کسان به د پناه ځایونو څښتنان شي. د قطر ښارګوټی چې د کابل په 15 ناحیې کې موقعیت لري، تړون د قطر د خیر الغراف موسسې او ځینو خصوصي ساختماني شرکتونو ترمنځ د 1999 کال د لیندۍ په میاشت کې د تیر جمهوري حکومت په مهال لاسلیک شوی و. قطر ښارګوټی د خیر الغراف موسسې لخوا د 110 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر نه اتیا افغانۍ او 50 پوله، یوه یورو 95 افغانۍ او 2 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او ناتیا پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 4 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلدار 1.2 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 403 افغانۍ.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې څو شیبو کې د اسمت څاروان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا السلام علیکم. دې برخې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو د شمیر د کمیدو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي په هیواد کې له راغلي بدلونه وروسته د زده کوونکو شمیر کم شوی او ګڼي د اقتصادي ستونزو له کبله دولتي ښوونځیو ته تللي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
زموږ هیواد افغانستان دی، زموږ هیواد.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دي. د یاد ښوونځي مسؤل شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي چې ورسره د ګڼو کورنۍ او اقتصاد کمزوري شوي او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځي وویستلې دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوي. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه په ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا دولتي خونځي او تاسو پارچا کړل. لمون سره چې اوس کوم زده کوونکی په خونځي کې پاتې دي کم فیس را کوي چې زمونږ هغه مصارف نه پوره کوي. تازانو د درې میاشتو معاشات د کور د څلور میاشتو کرایا په مونږ باندې پاتې ده.
په مرکز صدآباد کې هم د خصوصي خونځي او مسولین له ورته ستونزو سر ټکوي. وایي له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کمواله راغلی دی. د ام القرا په نوم د خصوصي خونځي مشر قاضي حبیب الله د خپلو مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ سره اکثره کسان پولیسو د اردو موظفین چې دی هغوی به خپل بچیان مکتبو ته رالیږل، اوس چون هغوی وظیفې نه لري همدې وجې نه هغوی خپل بچي وباسي او زمونږ تعداد هم کم شوی دی.
دوی زیاتوي چې خصوصي ښوونځي د پوهې او پرمختګ په برخه کې مهم رول لوبوي او لسګونه زره زده کوونکو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو ترڅنګ په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین له حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې په افغانستان کې خصوصي سکتور د پرزیدو او له منځه تللو وژغوري. په کونړ کې چارواکي وایي په ټول هیواد کې راغلو تحولاتو خلک اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او مشران ورته د حل لارو چارو پیدا کولو باندې بوختي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل.
موږ اطمینان ورکو چې کارونه روان شوي دي، معاشات شروع شوي دي، نو امید ده چې د دې کار د مخکې په پرتله باندې ښه وچلیږي او دغه خصوصي ښوونځي چې کوم ماشومان پکې دي ان شاء الله دغه ستونزې به حل شي.
د تیر حکومت پر مهال په کونړ کې 13 خصوصي ښوونځي جوړ شوي او هغه مهال هرې کورنۍ کوښښ کولو چې د خپل عاید یوه برخه د خپلو بچو تعلیم لپاره سپما کړي. خو د جمهوریت له سقوط وروسته د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې سلګونه زره کسان له دندو او معاشونو بې برخې شول، چې دې کار سره بیروزګاری زیاته شوه او سوداګریزې چارې هم زیانمنې شوې. که څه هم چې طالب چارواکي هر وخت ژمنه کوي چې د یادو ستونزو حل لپاره کار کوي، خو په تیرو شاوخوا نه میاشتو کې نه بې دندې شوي کسان بیرته پر دندو شوي، نه ټول ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیستل شوي، نه سوداګریزي چارې عادي حالات ته راغلي او نه هم اوسنی حکومت کوم هیواد په رسمیت پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 490 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په نړیوالو مطبوعاتو کې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ښځو د بندیزونو د زیاتېدو په اړه لیکنې خپرې شي. نیویارک پوسټ لیکلي په داسې حال کې چې په امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ښځو د حقونو په تړاو په دې بحثونه کې چې آیا هغوی د ماشوم د ضایع کولو یا سقط حق ولري او کنه، په افغانستان کې ښځې نه یوازې له زده کړو او کاره بې برخې کړی شوي، بلکې اوس دا اجازه هم ورڅخه اخیستل شوي چې لوس مخ له کوره ووزي. د خبرونې اشاره د طالبانو د حکومت وروستي فرمان ته ده چې پر اساس ښځې باید سر تر پایه ځانونه پټ کړي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی د ښځو د محدودولو لپاره یو په بل پسې فرمانونه صادروي، له محرم پرته د ښځو پر سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، په ادارو کې د ښځو د کار بندیز، او اوس د ښځو هغسې حجاب چې طالبان یې په خپل باور اسلامي حجاب بولي. نیویار پوست دا ډول حجاب د هغو اقداماتو برخه بللی چې افغانستان منځنیو پیړیو ته بیایي، او د ښځو په اړه د طالبانو اقداماتو ته به اشاره لیکلي چې دوی تر ډیره ښځو ته د نارینهو د ملکیت یا شتمنۍ په سترګه ګوري. نیویار پوست په عین حال کې دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر کال د پریکړې طبیعي نتیجه بللې چې افغانستان ته یې شاواړوله. خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته په اشاره لیکي بایدن افغان متحدان د طالبانو رحم و کرم ته پرېښودل، او په یوه حیرانوونکې پریکړه کې ګڼ شمېر امریکایي الوتکې، وسلې او مهمات دښمنانو ته ډالۍ کړل. ورسپانه وایي چې بایدن هغو میلیونونو افغان ښځو ته هم شاواړوله چې په تیرو شلو کلونو کې د آزادۍ خوند لیدلی و. نیویارک پوست زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا په ستره محکمه کې د سخت په موضوع بحثونه کیږي، په کار ده چې د افغان ښځو پر غمجن برخلیک هم فکر وشي. ایرو ایشیا ریفیو خپرونې بیا د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی او د افغانستان او هند له استخباراتو سره د دې ډلې د اړیکو د ادعا په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د 2021 کال د اګست تر 15 مخکې د پاکستان پوز پر لپسې ادعاوې کولې چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او د هند استخبارات یا را د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته نه یوازې د پاکستانی پوځیانو پرزید د ټی ټی پی بریدونه کم نشول، بلکې تر پخوا زیات شول. د ایرو ایشیا ریویو لیکنې سره سم پاکستانی طالبانو په خپل منلي چې په 2021 میلادي کال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 202 حمله کړې چې په لړ کې 509 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. خبرونه لیکي که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره که هغه بلوچ بلتون غشتون کړي یا پاکستانی طالبان په جګړه کې برلاسه دي، خو پوځ اوس له دې ډلې سره خبرو ته غاړه ایښی ده.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چګنول د کلینا تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام مو دا درخواست چې زموږ د افغانستان ډیر غریب او فقیر بی وزله مسکینان او په جنگ ځپلي خلک دي څومره ګوانډي ملکونه دي او کاروپي ممالک دي دوی ته زموږ دا درخواست دی چې د افغانستان ډیر غریب او بیچاره خلک ته سخت او په تنګو یعنی په سپین بوډک او کوټه چمنه په زورونو په لکونو بیسې خوارانو ولګول او یو ځای بزر د مزریو دپاره لاړه او بیا په خاصه توګه پاکستان ته زمونږ تګ را تګ مخه ډېره زیاته ده تر دې پورې چې هلته زموږ خپل او خپلوان پاسه دي سر یې هلته زمونږ ورکړي او بل ته خپلوالیانې دي رشتهداریانې دي او هغه بیا هلته مزوریانې کې خواران خو د پاکستان حکومت یا نور ملکونو نه ته زمونږ دا درخواست کوي چې دغه کوم خلک چې تللي دي سره په یې چې ښه سلوک ښه چار چلن ورسره وشي زده یلمن ولایت کې د چولو سوالي د زمیندار د سیمې څخه پیغام پر ځم اوروره د ازما ځغ تر ورکوړو چارواکو پرې ورته وي د خدای پر لحاظ باندې دا څه حالات دی دا وسره کم ژوند دي چې پر موږ باندې تیریږي د اقتصادي ستونزو له امله موږ هیڅ شی په لاس کې نه لرو نه مرستې کېږي موږ او ځبې مرستو پاتې سول دلته په یلمن زمیندار کې یو من غنم په 300 شل کالدار دي یو درې لیټر د بوکه غوري په 1500 په 1400 کالدار دي مجاریان چې موږ ته وکړو حکومت زموږ غام وخوري نه زموږ غږ ورسوي او
السلام علیکم زه عبدالقادر افغان د هلمند سنړ کې نوم لرم چې د هلمند څخه خبرتیا شوم